دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغ لاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان ولسمشر مسعود اندرابی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی دی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو قانون منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید بل وړاندې کړ چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د و پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا اورول کیدی شي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وشي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر اوو کلونو پورې د قید او تر 15 لکه روپۍ پورې د جرمانې سزاګانې کیدیشی. دا ترمیمی بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې اتوار له ورځې به ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نللیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار وویل د تاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به $10 اربع خرچه راځي. دا نلیکه یا پایپلاین به 1115 کیلومتره اوږدوالی لري او له ترکمنستانه به هر کال 3.5 اربع مکعب متره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2018 زیږیز کال کې بشپړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن پینډی کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ په شوي لیدنه کې په دو اړخیزه چارو او خصوصا د افغانستان پر د سولې پر بهیل بیا پیلولو باندې خبرې شوي دي. تاسو مشال راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلی اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبې شروع پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی وو او لیکلي ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د WTO په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرانس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنۍ خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پایله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره خبرې وکړي. په دوی کې د دمشق له سیکولر سیاستوالانو چې د اسد رژیم یې زغمي نیولې تر سغدریزه اسلام پاله یاغیانو پورې له سلو څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر سلا شي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتدارۍ عملي کولو لپاره دی بشار الاسد او د ده ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لري شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف ویلي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکې اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیری وایي د ملګرو ملتونو چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله این پیټرسن به په نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي، چې پکې به نوموړی د اوربند چوکاټ او جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیې له تیر کال راهیسې له بغداد سره په همغږۍ موصل ته نږدې خپل سرتیري چې د روزنیز ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړي دي، خو تېره اونۍ چې سیمې ته اضافي ترکی سرتیري واستول شول نو په عراقي پلازمینه کې غوغا جوړه کړه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی. هلته د قبایلي سیمو ماشومانو حقونو خوندیتوب لپاره یوه اداره جوړه کړل شوې.
هنګامي حالات کې موږ دای د پاره چایل پروټیکشن ډیس جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم ثنا الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. په آسیا زړه کانفرنس کې هند او پاکستان خبرو اترو ته تیار شو. لا یاد ځل به مسئلې هواري شي او که څنګه.
When it comes to the foreign policy of both the state, there is a tension and it's an old tension.
د افغانستان هنرمندان وایي د موسیقي سیالۍ باید زیات شي، خو پکې باید استعداد ته لومړیتوب ورکړل شي.
متاسفانه په افغانستان کې دا سند د حل تار څه دی د سمتونو پورې تړل کیږي، نو هلته استعداد وژنه روانه ده.
سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره. اوسه لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی دی. ریاض مساخل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، کله ګراته تفصیل راکړی چې بل چا وړاندې کړ او په دې کې د نننه په بل کې څه ویل شوی دی؟ په دې ترمیمي بل کې نورې زیاتې اضافي خبرې څه دي؟
جی فامیر، دا د انصاف او د قانون چې کوم وفاقي وزیر دی پرویز رشید، نو هغه دا بل پرون قومي سملې ته وړاندې کړو. د چې کوم د قائمه کمیټه ده د هغې د منظوري وروسته دا بل مخې ته راغلی دی او د غرنګ قومي سملې هم د دې بل منظوري ورکړې ده. د بل مقصد د هغه خلکو په ضد قانونونه نور سختول دي چې څوک د ماشومانو سره جنسي تیری کوي یا جنسي تیری ته رابلي او یا د جنسي تیری حاصل شوی. د دې سره سره بیا به دغه بل کې نور هم سیزونه دي، لکه د دغه قسمه عملیاتو بیا ویډیو جوړول یا د هغې تصویرونو خپل هغه هم په جرم کې راغلي دي، بیا د ماشومانو سمګلینګ یا قاچاق، دغه رنګ په هغې باندې جنسي او ذهني یا جسماني تشدد کول، دا ټول بیا په دغه جرمونو کې راغلي. د دې لپاره چې کم مختلف قسم سزاګانې ټاکل شوې دي، نو په هغې کې د جنسي تیری سزا تر عمر کېد پورې رسول شوې ده. دغه رنګ په دې کې د 500,000 پورې چې کم دی، نو هغه جرمانه هم ده. بیا ور سره چې نورې کمې سزاګانې، نو په هغې کې د 1 کال نه والا تر 2 کالو پورې سزاګانې دي او دغه رنګ مختلف قسمه جرمانې هم لګولې شوې دي. په بل کې ویل شوې دي چونکې د دې نه مخکې چې کم د عمر حد د ماشوم د پاره، نو هغه 2 کالو
اوس په قانون کې بچ ویل کېدل چې ماشوم چشتوای نو هغه وکلن
وکالو او اوس چې کوم دی دغه حد هغه سیوا شوې دی دا حد اوس لس کالو پورې رسیدلې دی یعنی که د لس کالو پورې حلق یا جینه هغه به ماشوم تصور کیږي جی
صحیح او وس مخکې لار څه ده دا بلخو قومي اسمبلی منظور کو وس بڅکی
قومي اسمبلی نه چې منظور شو نو طریقې کار دی چې دا بیا اسمبلی رستو سنټ ته ځي د سنټ د منظورې رستو بجې کم دی نو دا بیا د صدر یا د ولسمشر د لاسلیک رستو دا د قانون برخه شي او په دې به باقاعده عمل درآمد شروع شي
خریا زلته چې قومي اسمبلی د پر ماشومان د جنسي تیری مخنیوي ترمیمی بل منزور کړ نو په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوی او بیکور شوی ماشومان لپاره یو اداره جوړه کړې ده چې مخه د قبایلی سیمو ماشومان ژوند تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي نو پر دې موضوع باندې یو رپورت مونږ لرو لته ډیره زیاته مننه ریاض چې راته د معلومات راکړل دغه رپورت شبیر جان دی چې لپی خبره را لګل دی
دا زیارت پورس پیخور کې د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سمو کې په بیړین حالاتو کې اغیزمن شوی ماشومان او ځنانو لپاره د دغه ادارې پرانستا وکړه چې په کې د اف ڈی ایم ای او فاټا سیکریټریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې د قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانستا کوم چې په بیړین حالاتو کې بې کوره شوی دي یا اغیزمن شوی دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي د یادې جوړ شوی ادارې مشر شما اسد مشال لیډو ته پدی بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړ دې خو اف ډی ایم ای جی سی سی چې کوم دې د ماشومانو د پاره خزو د پاره بوډاګانو د پاره مزورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دې مونږ د پاره چایل پروټیکشن ډیس جوړ او ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کو چې د دې حفاظت هی اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دې بې کور شي او چې کله دې غلطه وخپل ځینو ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ دي
دستور کې برخه خستونکې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومانو هر قسم مرستې کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي
ایشوز ویچ ار فیس بای چیلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانا او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبرو کړم کله چې مونږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ زیاده خېګړ خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه به په ماشومانو تشدد دی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی لپاره غرزول او په دوی دغه بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتی اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرسته کول دي په قبایلی سمو کې د زنانو د خګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیگم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خرابو حالاتو له وجې ډیر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرسته وکړي شي
زنانه و جونګړه و یو کور و یو آباد و یو سیټینګ یو کال غریب کامیرو کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړل د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو سوالګر شو
د پمړل د چدی اف ډی ایم ایل اخوا جوړ شوی یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی قانون جوړ شو په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومان او تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
مشال رادیو ته غوږی است نن د جمعې ورځ ده او تاسو په دغه خبرتیا کې واوریدل چې کومې خبرونه به تاسو ته موږ در خبرو پر اتلونکو غړي کې روښانه مستقبل خبرونه لرو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثنا الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی تیر مازیګر په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ ځای به ثنا الله زهری نیسي پښتنه دا ده چې آیا د نوي وزیر اعلی راتک سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او که څنګه د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي
د جمعرات په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف په مشرۍ کې په یوه غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهدې سره سم به اوس د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهري سره وي. لومړی محمد د دې غونډې په هکله د پښتون خامل عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم مایده وکي پاک سر په سر کې پراخي
نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالملک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړي. خو ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې حکله مشال راډیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نسل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا پانچ مخت رہی کی بچی نے پشتوفا یا نیشنل پارٹی مستقبل نہ رکھا ہوئی جمعیت کو غیر مشروط اعلان کر دیا
بلې خواته مو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون له مشر مولانا عبدالواسط څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سي کیا. واسی وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی توب وویني بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتون خامل عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په جواب کې وویل داسې هیڅ پریکړه سوې نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګډ کړل سي. وروسته په مری شارګوټی کې د درجو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون پښتون خامل عوامي او نیشنل ګوند د مشرانو ترمنځ د لاسلیک سوی چې د دوی 15 کلن حکومت به په دوو برخو ویشل کېږي چې د لومړی هغې اعلی وزیر به یې ډاکټر عبدالملک بلوچ او وروسته د دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال په نوم د دیونه خبرونې ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړئ. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دی کنه د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لاره یې څه ده؟ په دې راته دا اونۍ پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211420. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال راډیو نه خپرېږي.
اوردونکو د مشال په نوم ونیزه خبرونه ده چې نجیب امیر جوړوي. په خو پاکستان سو هر ډول پیغام نشریده وس پکې د موضوع مطابق ستاسي پیغامونه نشریږي. نو تاسو واوریدل موضوع د ولور یا د جهیز موضوع ده. پر دې موضوع باندې خپل پیغامونه پر سپتون کی ماشين کې ریکارډ کړی او نجیب امیر به واخلی او بیا به درته خبرونه کې نشر کړي. اوس یو بل رپورټور زو خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای ل کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخولو لپاره د یو پل رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړ کړي. قیصر تیر مازیګر مشال راډو ته وویل په دې لړکه باندې دوی د افغانستان پارلمان لغړو سره لیدنې کوي. شنون کې وایي د بهرنیو چارو تګلارو جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبې هم پکې ښه کردار لوبول شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثر کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته زمونږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاس یو باندې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زمونږ دواړو سایډ ته چې نو دا پښتانه متاثره کېږي. مونږ دا چې کم از کم مونږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو، او مونږ چې سوله زمونږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې مونږ یو پازیټیو رول پلی کړو، مونږ دا خواهش هم دی چې مونږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نورو عوامو سره هم چې رابطه وساتو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمې خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزي حکومت ته ورکوي.
شروعنه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتي، نو هله به په دې ریژن کې امن راځي، هله به خوشحالي راځي، هله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم ډګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي،
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کوي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خوالې راځي یا که خرابې راځي، هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې وي. نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې دپاره هلی ځلې دي وښي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسي مشرانو سره به هم نیخ پنیغه د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه ته سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردون کو د امو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. شنون کې وای په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلي پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسئلو هواري په مخه خبرې بیا پیل شي. پښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړل شي او که څنګه؟ د پښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمې راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدل شي شوې ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوې ده چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته وستا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منسوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي او بل د ترهګرۍ پر ضد د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو لقبل د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټرا میرمن آرتی تیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر پورې نښتی دي.
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سو ګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دورې حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوردونکو د سندرو امیل خبرونه ذکر وشو، نو سندرو امیل خبرونه خو به ورسته درته په ورسته وګړو کې در خبرو. البته اوس ترتی و سندر لرو د اسحاق خان په غږ ده او نوې سندره ده. اسحاق خان په غږ مسندر اورېدا. 9:30 بجې شوې په پیښور کې، 9 بجې په کابل کې. د دې مهال خبرونه لنډیز. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منزور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه چې تر مخه به اوس د اوو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کېږي او قربان جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا ورول کېدی شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې یا اتوار له ورځې بعد د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او ګیس د او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل. تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرټو زویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د WTO په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په موخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې بشار الاسد او د ده ملګري دی د انتخابي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. روسیا، امریکا او ملګری ملتونو نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته وویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیس تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی. او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه وه کچېرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وي کړي. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونه مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نکلار شو چې مذاکرات صرف تر هغه ری پوری بی او د غرنګ د غلار مخ په وړاندې لاړه. رسپان اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډیر لوی او ګران ده لکه امنیت، اعتماد سازی، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرګریک مسله او د تجارت غونډې هر موضوع پوره وخت غواړي. دوړ ملکون لپاره کار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل مسلې هواري کړي. په همدې موضوع جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او هندستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دوړ ملکونو مشترکه اعلامیه ظاهري کې چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګرې غونډې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خندونه لري کړی شي کم چې د امن کوشنو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمی امن لپاره هم ضروری ده.
وال سټریټ ژورنال لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټومي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هوارې کړي. هلته نیوزویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستانه مرسته وغوښته خو په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلې عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخ ته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازعې سو واره جنگونه هم کړی دي. رسپان لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله او ډیر اوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکه پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې د سولې خبرې وزانډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم د لړکې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکل دی. دا پریکړه تیر ماښام په یو امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپل چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه. خو د دوی په خپل خوشامه ده دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کیږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز شار للوی دو پیل شو. سموده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کار لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
د اسمت ساروان رپورت مورد نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع خیر اغلاست وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم، پوځ مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه توقع زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یوشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. ورسپان لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشاہ ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې تود هرکلی نه وشوي، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نیویارک ټایمز رسپان لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو. خود پاکستان لخوا د تود هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپان لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د تود هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپل وینا کې په پاکستان نیوکه هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو پټنځایونو ختمولو کې ډیر لږ کار کړی دی. ورسپان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنگيږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپان لیک په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسپان په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسپان کې د کانفرنس وروسته د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمن د امن خبرو تر په شروع کولو غږ وشو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لندو سپو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د ننګرهار شپګو ولسوالیو شینوارو د سیمه امنیت لپاره قومي تړکړي د تړې په متن کې راغلي ک د شینوارو په اوسیدونکو کې ځنې لوسلوالو سره یو ځای شوی وي نو له غوی دی بل شی او لقام سره دی یو ځای شي. د دې پریکړې په اړه تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشو چې کابو یو میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یو ټغر کې ناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړي. د دغې تړې پریکړې لیک ملک عثمان شینواري ولوس چې په لومړۍ ماده کې راغلی ول.
کچا په شینواري ساحه کې مړ یو کله سکه وانی ته بور کړي، د زخمی 15,000 وانی دي، شخصي زندان یا شخصی بندی 2,000,000 روپے به جرم ورکی، بندی به بے قید او بے شرط خوش کیږي، چا بندی وتخته.
د تړې په یو بل ماده کې راغلی هر هغه شینواری چې د غیر مسول وسلوالو سره په لیکو کې ولاړ دی قوم ته د راستانه شي او د شینوارو لسیمې د ټول کډوال خپلې کړې بار کړي.
هر هغه څوک چې شینواری او په وسلوالو دل کې چې مسولیت نه لري ګوره، د 1340 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخه پورې به په احترام سره قوم سره یو ځای کوي. کوم کس چې روانه وت وسلوال د موږ شینواري تړه ده په خوانم، په دې کې ورور هم نیسو، ترزی هم نیسو او عزیز هم نیسو، همدا ځکه نه شینوارو ځان. څلورم، ټولې خارجي اتباع او بهرې کډوالو ته خبر ورکو چې دغه تاریخ 1340 کال پورې د جدید تر اول د شینوارو منطقې نه وځي. که د حکومت میلمانو منګه پاکستان کې میمانو کیم ته ولا جوړ کا ورته ولا ورکه موږ ورنه زمګه ځان دي خو ته موږ سره په خبرو نه پیږی دوستم څوک دښمن زمونږ صحیح نه بروږي.
د دې پریکړې پر روستۍ ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړینه سرغړونه وکړه هغه به د شینوارو قوم ته 10 میلیونه افغانۍ د ناغي په توګه ورکوي. د دغه فریکړې لمخې به د شینوارو هر ولسوالۍ څخه سلسله نزوانان د دې تړې د عملی کولو لپاره ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او راځي چې اوس هم درته دغه سندره در خبره کړو.
سبا کچھ پدا مان دے تورا بلبلا
نارور وغلی رش سبا کوش پتا مانده دورا بل بلا مینا زمادا او خوبستانان دی کوینا سبا کوش پتا مانده دورا بل بلا او چه نارونو لگه ورما سبا کوش پتا مانده دورا بل بلا سبا کوش پتا مانده دورا بل بلا کار رانزا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا مد داروش کنے دے حال وائلے شما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا او چھے نارونو لدے ورما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا سبا کوچ پدا مانده
سندره موریده د قبایلی سیمه خیبر اوسیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د خپل استادو له رول مطمئن دي. دوی وای د استادو چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت ورسره ژمنې کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی. دوی وای په سیمه کې د روغتیا، تعلیم، پاکو اوبو او برښنا اسانتیاوې نه لري، خو په پارلمان کې د خیبر یو استاد مشال راډو ته ویل ژمنې ورته یاد دي او هڅه کوي چې پر خپل وخت یې پوره کړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د زنیسی مخالک وای چې د پارلیمان غړو ور سره د تیرو انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو تر سره کولو کومې وعده کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی او دوی وس هم یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري. په دې حق لا د جمرو دیوتن زرغونشا پردای مشال ریډیو ته وای
ورزل ته کومې منې سیل چودو کو ګیس وعده کړی و قوم نه وټه بنده خسته و بلې د بجلی وعده کړی و په دې وټه خسته و نو زه خدا اج کوم چې منې صاحب وعده وسم پر کار دی نو لہذا دلتا دی بجلی انتہائی ضرورت بجلی نشتا رہے او با بیخی نشتا رہے بجلی او بو سا تعلق ہے چونکہ چھ بجلی نہیں او بل نشتا رہے کبھی آنے میں سولر سسٹم چکم پروگرام آتے ہیں غیر دے او بو لگا او لولا پکار دی چھو بو لگے سولر سسٹم کوئی چکم دیا رہے او بو آلتا چکم پلنڈ گوتل کے ٹینکے خل پا 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 چار پانچ ہزار روپی ہوئے کورون لے ٹینکے چاہ غریب خل دی نو لہذا تا کو بدلو نہیں دو خیبر لر پرتیسی میں ملاگورو یو تن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سے بیانوی سڑکونا خوبی کی بکندراتو کی بدل شو تحصیلدار نشتا 500 راز او شی یو یو دسخط لمونګه جمرود لرازو کله کرپی تحصیلدار وینیل تا گورنر زانی سبای مونګه خپل تحصیلدار وړو مونګه جمرود څکو جم سب د ویژن دی یو یو دسخط لرازو غریب خلکو دیاړی ماته شو 2300 کریم لګیږي ملیریا بیماری سی وړی راځه شو او د مچردانی په کار دی دا کم سے کم چراشی په ملاګورو کې د سکولونو خبره وو کما جی جی پی اس دا خو بالکل نیل دی خو دی هلی رونه کا غبره درو ته وای تا ترو ته وای چې جی جی پی اس سکولونه دی او سم یو ورځل راشي ونتی سرځی نازي او غټول یا زری ډکی کی او هسپتالونه چې کوم دي څومره میډیسن چی راشي ټول لار کی خرچ کړي او نشي را رسیدای بیا وځو يم چې ډاکانه هغه بیخي نشته موږ ته ډېر سخت مشکلات دي څومره پنشنې چې مړ شوی دي نو هغه چې کوم فیملی پنشن دی هغه ته ډېر سخت مشکلات دي.
د خیبر جنسی بل تن نسبت علی وویل
ډېر غټي دا وې کړي وي د الیکشن په وخت کې خو اوسه پر یو دا وایي هم سرته ونرڅوله د ګیس بجلی او د اوبو هغه ګیس خو هسم نشته د بجلی کم گریڈ چې وو هغه ډیر مخ کې نه هغه شو یو تیر ایم ان ای هم د هغه ته تا کړیا بیا د ایرغه د هفته تا وکړه بیا یب سی سنیټر راغی هغه هفته تا وکړه خو وسه پورې مونږ داسې اثر معلوم نشول چې په هغه گریڈ کې کار شروع شوی وي. مونږ خو غواړو چې د گریڈ د فورن هغه شی هغه سره ودی مونږ د علاقې بجلی سمشي هغه سره چې دی د سکولونو باندې چې باقاعده منیټرینګ شي هغه علاقې ته کمیټه جوړ شي هغه استادان هغه شی ریګولر درومي چې څنګه رنګ د پرایویټ سکولونو معیار معیار خدای چې هغه شانتي د سرکاري سکولونو معیار هم خشي
خو بیا د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګوله پر دی وویل چې دوی کومې وادي کړي دي هغه به په خپل وخت کې سرته رسوي
دا یک اندهانی ضرور ورکوم چې خپل پیریډ کې به هغه زیاتې مسالې به حل وي چې کومې داسې مسالې چې هغه ته لکه انساني تکلیف سره هغه وي لکه اسپیشلی ایجوکیشن شو هیلت شو پبلک هیلت شو بو مسالہ ده د بجلی گریډ جوړیږي لګیا دی اوس ویګس باندې خبره روانه ده خو د غټولو خبرو مین لکه د لیټ کېدل یا د مسالې نه حل کېدلو وجه چې ده و دغه رکاوټ ته هغه دغه سیستم دی چې کم سیستم په نور پاکستان کې هغه سیستم په قبایلو کې نشته نو ما په دغه سیستم باندې زیات کوشش دی چې مونږ ته هم هغه سیستم حواله شي عوامو ته اختیارات ملو شي لکه کم په څلورو صوبو کې دی او په دوو یونټو کې
د خیبر جنس خلک غوښتنه کوي چې د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وادې پورکړي او دلته دې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه ترسره کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د موسیقي مینوال د نوي سندرغاړو هڅولو په مخه غوښتنه کوي چې برېښنایی رسنۍ دې د سندرو او موسیقي سیالي پیل کړي دوی د ټولو په نوم د شخصي ټلویزیون د موسیقي سیالي خبرونه ستای خوای په دې سیالیو کې یوازې دری ژبه هنرمندان ځلیږي او د نورو ژبو استعدادونه پټ پات کیږي نجیب امیر معلومات راکوي
په افغانستان کې د افغان ستوري یا د ستاره افغان پروسه د یو شخصي ټلویزیون لخوا له 1300 کلونو راهیسې پر مخ وړل کیږي تلو د نورو کلونو په څیر سخ کال هم دا پروسه پرانستې ده او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هنري غمیو لټون پیل کړی دی دوی له ولایتونو 160 غوره آوازونه چاڼوي او بیا د هغو ترمنځ په کابل کې د موسیقۍ مقابله کوي بیا 13 غوره کسان بیلوي او همدارنګه دا پروسه ورو پر مخ وړي دوی بیا له دغو 14 د کال غوره آواز مخې ته راوړي او د افغان ستوري لقب ورکوي خو پښتنه دا ده چې دا پروسه د موسیقۍ د نوو استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره څومره ګټوره ده په کابل کې میشت شاعر او د کلتوري پروګرامونو د یو پروډکشن مشر عبدالوهاب ساروان په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل
مخکې تک د هر انسان په خپل لاس کې دی چې دوی کوشش وکړي افغان ستوري خو پروسه وي یا پروژه وي چې په یو میاشت دو میاشت درې میاشت کې دا پروژه سرته رسیږي ترڅو چې دغه پروژه یا پروسه مخکې ځي نو دغه کس نه کوم سندره لري نه کوم کلب لري خو بیا هم ډیر شهرت ته رسیدلې وي ډیر خلک پیژني په داخل او په خارج کې کله چې دغه خپل تقدیرنامه ترلاسه کړي نو بیا دا د پوری مربوط کیږي چې یا نور دینه پس څومره کار کولی شي
اباسین سیلاب ځوان سندرغاړی شاعر او د شمشاد ټلویزیون په خوانې نه تاق دی نوموړی مشال رادیو ته وویل که د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په څیر د موسیقۍ دغه مقابله هم شفافه او رڼا ساتل شوې وای نو ښایي ښکلي استعدادونه به مخې ته راغلي وای
ښه خپرونه ده که په حقیقت سره څنګه چې په نورو هیوادونو کې په نورو دنیا کې په تلویزیونونو کې چلیږي خپرېږي هماغسې برخورد د یو سندرغاړي سره او د ځوان استعداد سره وشي او حقیقت ورته وویل شي چې ته استعداد لرې ته مخکې تللی شي او کله چې استعداد لري بیا ورسره تر هغه حده پورې مرسته وکړی شي هغه تر یو ځای پورې بیا سپورټ کړي متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده هلته هر څه چې دي د سمتونو پورې تړل کیږي د ژبني مشکلات چې په افغانستان کې دي سمتي مشکلات چې دي دې پسې تړل کیږي نو هلته استعداد وژنه روانه ده او بل لنډ مثال به دا ورکړو چې افغان ستوري خبرونه د تلو تلویزیون د څو کلونو راهیسې روانه ده ولې د یو داسې کوم سندرغاړی تر اوسه پورې وړاندې نه کړ چې تر اوسه پورې لکه نوم وګټي په افغانستان کې او بیا ډېر مخکې تللی
خو د افغانستان د نوموړي ټلویزیون د دغو مقابلو له لارې ځینې هنرمندان ځلیدلي او نن سبا د موسیقۍ په میدان کې په کارونو بوختي خو یو شمېر بیا په خپله مخه لاړ شي او هیڅکله بیا دوباره ونه لیدل شي د سخت کال د افغان ستوري د پروسې او څارونکی سیداګل مینا وایي په افغانستان کې د نوو سندرغاړو لپاره دا مقابله ډیره ګټوره ده
نو دا پروګرام داسې دی چې ډېر ښه او دلچسپ پروګرام دی چې خلک
شخص ګوري اوري نو ډېر ښه پروګرام دی او خلک ته ډېر خوند لري. دا په دې کې تقریبا څلور پنځه ولایتونه وي، ننګرهار وي، مزار شریف وي، هرات وي، کندهار وي، کابل وي، همدغه پنځه ولایتونه زما په خیال کښې زه هم دی کې مونږ ټول ته تللي او هغې افغان ستوري هغه برنامه مونږ مخ ته وړاندې وړی او زمونږ کوشش دا دی چې مونږ زیاتر ښه اوازونه ترلاسه کړو، ښه استعداد ترلاسه کړو.
د افغان ستوري یا د ستاره افغان خپرونه که څه هم د پښتو، دری، ازبکي او نورو ژبو د موسیقي ستوري لټوي، خو تر اوسه د دری یا فارسي سندرغاړو تله درنه ده. د نورو ژبو سندرغاړي کم مخکې تګ کوي، ولې؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا سیدا ګل مینا.
زه پوهېږم چې څه خبره ده، خو بهر حال هر یو ته خپل ایجاد سره موقع ورکوو. پښتو وایي که څوک فاتح وایي نو لیکې چې دغه نه لرو چې پښتو وایي که څوک خاصي وایي چې مشکل نشته دي کې او مونږ ټول ته موقع ورکوو چې خپل د خیالات اظهار موقع وکړي.
سیدا ګل مینا او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې نور تلویزیونی چینلونه دي هم د نوو سندرغاړو د لټون لپاره دا ډول مقابلې شروع کړي.
د نجیب عامر رپورټ مو اورېده او راځئ چې اوس هم د هارون باچا په غږ دغه غزل واورو.
دردنا تیری گی کے دلداران تیرے تاشوند لزہرو تک دل دان